افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي امریکا باید د دواړو هیوادونو ستراتیژیک تړون په پام کې وساتي. جرګه په دې اړه دا څرګندونې وروسته تر دې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالب چارواکو سره د افغانستان د بیا رغونې پر ځینو پروژو خبرې وکړې. پایل کې اسدالله لودین نه خبرونه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت د سولې له خبرو مخکې له سیمایزو او نړیوالو شریکانو سره درې غونډې جوړوي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم له حکومتي زندانونو آزاد شي. او چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن و تنه ووژل شول. د خبرونو تفصیل. افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمایز او نړیوال اجماع درامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او دریمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته ویلي دغه غونډې له دوشنبې ورځې پیلېږي.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل د مخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو، نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري. د درې واړو لویو غونډو هدف د سیمه او د نړۍ د اجماع د تقویت ده، تر څو د سولې بین الافغاني مذاکرات عاجله پیل او مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
افغان دولت او طالبانو تر اوسه د بین الافغاني خبرو ته پیل ته نیټه نه ده ټاکلې، خو ارګ ویلي لومړنۍ ناسته به د قطر پلازمینې دوحه کې ترسره کیږي. افغان دولت غواړي چې له دغو خبرو مخکې د نړیوالو او سیمه ایزو شریکانو نظرونه واوري او د هغوی ملاتړ ورجلب کړي. د افغانستان ولسمشری مانی وایي سبا یک شنبه به د طالبانو څو سوه نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. د قطر د موافقې له مخې د بین الافغاني خبرو له پیل مخکې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان باید د حکومت 1,000 تنه بندیان آزاد کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
روز یک شنبه بتعداد 400 تنه دیگه رها خواهد شد.
د یک شنبه پروس به 300 نور طالب بندیان خوش شي. دا اقدامات د دې لپاره کیږي چې د طالبان او امریکا د سولې له موافقه وروسته طالبان مستقیم خبرو ته چمتو شي.
ښاغلی صدیقي د هغو بندیانو شمیر ونه خود چې د حکومت له زندانونو خوش کیږي، خو هیله یې څرګنده کړه چې طالبان به له دې اقدام وروسته د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوش کېدو د 15,000 طالب زندانیانو د آزادېدو لړۍ هم بشپړېږي. طالبانو له دې وړاندې ویلي کله چې ټول 15,000 زندانیان آزاد شي، د یوې اونۍ په ترڅ کې بین الافغاني خبرو ته ځان چمتو کوي. افغان ولسمشر د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې د ځانګړو دولتي مراسمو ترسره کېدو ته یو کمیسون وټاکه. د ارګ یوه خبرپاڼه وایي چې د کمیسون مشري د ولسمشر د دفتر رئیس محمد شاکر کارګر ته سپارل شوې. د کمیسون په جوړښت کې د کورنیو چارو، دفاع، حج او اوقافو، اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه او یو شمیر نورې دولتي ادارې شامل دي. ښاغلی غزنفر د اقتصادي او سوداګرۍ پراختیا او د بېوزلۍ کمولو په چارو کې د ولسمشر فوقالعاده استازی و چې تیره ورځ د کووېډ-19 ناروغۍ له کبله مړ شو. په سویل ختیځو ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمال مومند ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا احمد خیلو او د پکتیکا خوشامند کې طالبانو ماینونه ښخول چې پرې چاودېدلی دي.
بېګاش په ناوخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د غونځې په سیمه کې د سړک پر غاړه ماین ځای پر ځای کړي چې په عین وخت کې خپل ماین پرې چاودنه کړي چې له امله یې څلور تنه ماین ښخوونکي ځای پر ځای وژل شوي. همدارنګه د پکتیکا ولایت د خوشامند ولسوالۍ اړوند د لوی قلعه په سیمه کې د وسلوالو طالبانو غوښتل چې دې ته ورته عمل ترسره کړي چې هلته هم دوه تنه ماین ښخوونکي وژل شوي او یو تن یې مرګونه ټپي شوی دی.
طالبانو تر اوسه د دغو درې واړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خبر پاڼه کې امریکایي ځواکونه له دوی سره د شوې هوکړې په مکررو سرغړونو تورن کړي دي. طالبانو ویلي تېره شپه افغان او امریکایي ځواکونو د لوګر بابوس سیمه کې د ملکیانو په کورونو چاپه وهلي چې د خلکو کورونه یې لوټلي او یو عام کلیوال یې وژلی دی. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن اووه تنه هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. د سومالیا د اطلاعاتو وزارت ویاند اسماعیل مختار ویلي کله چې د ځانمرګې دا موټر د پولیسو له لومړۍ تلاشۍ په بیړه تیر شو، د دویمې تلاشۍ ته په رسېدو پولیسو ډزې پرې وکړې او موټر وچاودید. د راپورونو له مخې چاودنه کې دوه پولیس او یو شمېر ملکیان ټپیان شوي هم دي. د دغې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېمې پرله پسې ورځې لپاره په کرونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې. د جولای په درېمه په کرونا ویروس د اخته کېدو دا لوړې شمېرې په داسې حال کې خپرېږي چې امریکا د خپلواکۍ د ورځې سره تړلې رخصتۍ لمانځي چې په دودیزه توګه سفرونه، راټولېدنې او نور مناسبتونه ورسره ملوي. خو د کرونا ویروس د خپرېدو چټکتیا د دې سبب شوې چې روغتیایي چارواکي له خلکو وغواړي څو په رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي. خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په نسان کې د مازیګر څلور بجې او اووه دقیقې کیدونکې دي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسي جرګې عکس العمل وشو.
دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده.
د ولسمشر یو فوق العاده استازی په کورونا وایرس ومړ، څوک به د هغه ځای نیسي؟
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غضنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي.
په کندهار کې ملخانو پر کروندو حمله کړې.
انګوره خورلې دي، تازه نیم سی خوړه، زموږ یې خوړلې ده، د شنه خاصه زد دي، شنه خاصه غرد خوړه.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې د ازادي اروپا ازادي رادیو نن د جولای پر څلرمه او یا کله نسو او یا کله مخ کې اولنۍ خبره داسې وو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر د امریکا خپلواکۍ ورځې په مناسبت په وینا کې خبرداری ورکړې چې ځینې کسان سته چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه؟ د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحثونو وروسته ولسي جرګې عکس العمل وشو. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي امریکا دی د افغان حکومت له لارې پراختیایي پروژې پلي کړي، نه له طالبانو سره په همغږي. تبدیل کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت مشر په دوحه کې له طالبانو سره په افغانستان کې پر پراختیایي پروژو او د پانګونې پر جلب خبرې کړي دي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ د اقتصادي پروژو د بحث پړه د افغانستان د ولسی جرګې خبرګون. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوازی وایي په داسې حال کې چې دلته قانوني مرجع سته، د امریکا بحث له طالبانو سره د اقتصادي پروژو پړه د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک تړون خلاف چاره ده. ښاغلی کټوازی په دې اړه د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هم په امریکانو غږ کوو چې دوی د افغانستان له حکومت سره ستراتیژیک تړون لري، هغه د ولسي جرګې لخوانه پاسه وی ده، نو دوی باید پابند واوسي هغه تړون چې د افغانستان له جمهوري اسلامي حکومت سره دوی امضا کړی ده. او که چیرې دغسې تختیانې کېږي او دا مسایل امریکان مدې نظر ونیسي، بالاخره د افغانستان حکومت او خلکو ته ډېرې نورې لارې هم شته چې بیا د افغانستان حکومت هم ځان ته په نورو لارو باندې فکر وکړي.
ښاغلی کټوازی وایي که امریکا غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي، نو له حکومت او په اقتصادي برخه کې د له مشخص شویو ادارو سره په همغږۍ دا کار وکړي چې په خبره یې داسې ورته په اسانه توګه د فعالیت زمینه هم برابرېدای سي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د دغه هیواد د نوي نړیوال انکشافي مالي شرکت اجرایوي مشر ادم بولر په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستیال ملا برادر سره په راتلونکي کې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو او د پانګونې په اړه بحثونه کړي دي. په دې اړه زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ په افغاني پروژو کې د پانګونې پر امکاناتو او اغیز بحث وکړ. موږ د اقتصادي ودې په هڅو ټینګار وکړ چې دوامداره سوله به تعقیب کړي. موږ په دې موافق یو، تر هغه به د سولې لپاره طرحه سوي پلانونه پلي نسي تر کومه چې دواړه خواوې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل لپاره اوسني خنډونه لرې کړي. دا لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي له طالبانو سره په اقتصادي مسایلو بحث کوي. هڅه مو کړه په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو د ژمنې سره سره بیا هم بریالي نسو. طالبان بیا وایي چې دوی نه یوازې له امریکا بلکې له نورو هیوادونو سره هم په راتلونکي کې په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژو په پلي کولو او پانګونې بحث کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره له نړیوالو پانګونو چې د دغه هیواد د اولیا ګټو په چوکاټ کې وي هڅې او دا شان پانګونو نه ملاتړ کوي. ښاغلی مجاهد دا مهال ټولو سوداګرو ته ډاډ ورکوي چې خپلې پانګونې دې وکړي چې په خبره یې د دوی ټولو پانګونې به خوندي پاتې سي. خو یو شمیر افغان حقوق پوهان بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ دا شان بحثونه د افغان حکومت حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل بولي. د دې ډلې حقوقي کارپوه او د پوهنتون استاد سید خالد سادات په دې اړه وویل
یو ستونزه دا ده چې د افغانستان د حقوقي شخصیت کې یو نو مداخله ده. دلته یو نظام دی، دلته یو قانون دی، په زمان کې یو تشکیل دی، یو ساختار دی، او که چیرته د امریکا او بل هر هیواد داسې حکومت پښتون کې او د نظام پښتون کې د طالبانو سره تعاملات کې مخکې له هغې نه چې یو د نظام شکل ته داخل شي، مخکې له هغې نه چې د سیاسي او د نورو مسؤلیتونو په درلودلو سره د نظام برخه وګرځي، فکر کوم د افغانستان د حقوقي شخصیت ته په درنه سترګه نه کتل دي، او هغه احترام چې باید په نړیواله کچه باندې باید پر ځای شي د افغانستان حکومت ته نه په ځای کېږي. دویمه ستونزه دا ده چې طالبان د داسې مسؤلیتونو د تضمین صلاحیت نه لري، د اجرا تضمین صلاحیت نه لري چې وکولی شي د امریکا او یا د نورو هیوادونو سره د اقتصادي او د پانګونې پروژو په ترسره کولو سره یا درلودلو سره دوی مخکې لاړ شي.
ښاغلی سادات وایي امریکا باید د نړیوالو اصولو له مخې د افغانستان حکومت ته په داسې مواردو کې درناوی له پامه ونه غورځوي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د افغانستان د اقتصادي مسایلو پر سر تر بحث وروسته د ولسي جرګې لخوا عکس العمل شول سوی دی. د ولسمشر فوق العاده استازی محمد یوسف غزنفر د کورونا وایرس له کبله مړ سو. نوموړی یو پیژندل سوی افغان سوداګر و چې په دې وروستیو کې سیاست ته مخه کړې وه. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د غزنفر یو نږدې خپلوان فریدون الهام ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی په کورونا وایرس سخت سوی و. د ښاغلي الهام په خبره محمد یوسف غزنفر د ترکیې په پلازمینه انقره کې تر درملنې لاندې و چې تېر شپه د کابل په وخت 9 بجې ساه ورکړه. محمد یوسف غزنفر د عبدالغفار زوی په 1440 لمریز کال د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې زیږیدلی و. نوموړي لوړې زده کړې نه درلودې، خو لوی سوداګریزو شرکتونو یې رهبري کول چې غزنفر بانک د دغه سوداګریزو ټولګې یوه برخه ده. له ښاغلي غزنفر شپږ لورانې او دوه زامن پاتې دي. محمد یوسف غزنفر 4 کاله وړاندې سیاست مخه کړه او د ولسي جرګې د 15مې دورې وکیل پاتې سوی. نوموړي د 1490 لمریز کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې له محمد اشرف غني ملاتړ وکړ. ښاغلي غني د لوړې په مراسمو کې نوموړی په اقتصادي، د سوداګرۍ، د پراختیا او د بیوزلۍ د راکمولو په چارو کې خپل فوق العاده استازی وټاکه او د مرستیالانو له امتیازه برخمن و. په دې ترتیب سره ښاغلي غزنفر د محمد اشرف غني د ټیم په جوړښت کې 4 کس ګڼل کېده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د مرحوم غزنفر ځای ناستی به وټاکل سي؟ که څه هم له وخت وړاندې ده چې حکومت په دې اړه نظر څرګند کړي، خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د ښاغلي غزنفر د ځای ناستی ټاکل حتمي خبره نه ده. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل خو که ولسمشر وغواړي کولی سي د غزنفر له کورنۍ یو کس په دې سمت وټاکي.
ریاست جمهوري کې دا وظیفه او عهده نشته چې حتما باید د غزنفر په ځای یو بل څوک مقرر شي. مګر بیا هم که رئیس جمهور ویني داسې سړی د دې زوی یا ورور یا خپلوان یا همکار چې هغه کولی شي شایستګي دې ولري
افغان ولسمشر د خپل دفتر رئیس ته دنده سپارلې څو د محمد یوسف غزنفر د جنازې او خاورو ته سپارلو مراسم په ځانګړي دولتي مراسمو سره ترسره کړي. د ښاغلي غزنفر د مړینې په اړه د محمد اشرف خانی په پیغام کې راغلي، محمد یوسف غزنفر د افغانستان د آبادۍ او اړمنو او بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره جدي کارونه پیل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه شپه او ورځ کې د کرونا ویروس له امله د افغانستان په دولتي روغتونونو کې اووه کسان مړه سوي او 340 تنه نور پرې اخته سوي او نږدې 2000 تنه له دې ناروغۍ روغ سوي. په افغانستان کې د کرونا ویروس له امله د مړو کسانو شمېر 826 تنو ته پورته سو. له 2000 زیات کسان پرې اخته سوي او نږدې 60000 کسان له دې ناروغۍ ښه سوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غزنی اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې ډیری افغان سرتیري د بې غوري له کبله وژل کیږي. د دې په خبره چې افغان سرتیري له خلکو سره په خبرو یا هم په موبایلونو کې بوخت لیدلی چې په همدې وخت کې وسلوال ورباندې حمله کوي. حبیب الرحمن تاثیر راپور جوړ کړی.
دا غزنی اوسیدونکی نصر الله د همداسې یوې پیښې شاهد دی. دی وایي پولیسو ته یې کتل چې وسلوالو په بېږغه توپانچې وویستل.
عسکرو باندې برید وسو چې په یو له خلکو سره په خبرو وویست او یو په دوکان کې په موبایل اخته وسي وویست.
دا تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی ښار د دوهمې امنیتي حوزې د مربوطاتو په خواجالي سړک وسلوالو په یو ځای دوه پولیس سرتیري وویشتل. د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی ذکر الله رسولي وایي پولیس په موبایلونو کې سندرې اوري او یا هم پر موبایلونو بوخت وي چې ووژل سي.
ډیری ترورونه سي کېږي او پولیس وژل کېږي بېغور دي. ځان په مثلا فیسبوک کې مصروفي یا نور موضوعات کې مصروفي ډیر به امنیتي وضعیت په فکر کې نه ګرځي او ډیری پولیس دي مسلکي نه دي په غزنی کې.
دا غزنی اوسیدونکي وایي ډیری وخت افغان سرتیري په دغه ولایت کې د خپلو بېغوریو له امله وژل کېږي. دا غزنی محلي اداره هم دغه خبره مني. دا والي ویان وحیدالله جمعزاده وایي د پولیسو نه مسلکیتوب، بېغوري او پر موبایلونو کې د هغوی بوختیا هغه لاملونه دي چې له امله یې ورته ډیری مرګ ژوبله اوړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ځانګړو ځواکونو قمندان غزنی ته سفر کړی، له محلي او نظامي چارواکو سره یې د دغه ستونزې په اړه خبرې کړې دي.
دغه اوسنی قمندان صاحب چې د ځانګړو ځواکونو قمندان ده، دغه هم تېر ورځ د غزنی ولایت له محلي چارواکو سره په همدې اړوند باندې خبرې درلودې. د تېر ورځ وویل چې زه هم د شپې وګرځېدم په همدې اړوند باندې، هم د ورځې او دغه پولیس چې کړي وو چې امنیتي ځواکونه په ټولو کې نتنه پولیسو چې دا خبرې تر څومره پورې رښتیا وي، طبعا نیمګړتیاوې پکې موجودې دي.
د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي دا ډول پیښې د وظیفوي غفلت له امله رامنځته کېږي او وظیفوي غفلت اصلا دلته د لوړ پوړو اداري چارواکو د غلطو مقرریو له امله کېږي. عبدالرحمن مصلح وایي د سرتیرو دغه بېغوري د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې کچه تر دې هم زیاتولی سي، نو باید دې موضوع ته جدي پام واړول سي.
نظامی چارو کې چا وظیفوي غفلت وکړو مسؤلیت په خپله غاړه باندې، خو دلته اصلا اقتصاد دا ده چې د نورو یعنی هغه بده هغه دی چې د نورو د امنیتي ځواکونو مورال ورسره کمزوری کېږي، بېښې په نظام باندې بې باوري د خلکو رامنځته کېږي، په هغوی باندې د سړي هغه اعتماد له منځه ځي، هغه باور له منځه ځي، تر ټولو بده پایله یې همدغه ده.
دی وایي په غزنی کې پولیسو ته یوازې پر وطن او خاوره د قربانۍ روحیه ورکول کېږي، خو دا روحیه تر څنګ ورکشاپونه او ترینینګونه نه دي ورکول سوي تر څو له هر اړخه مسلکي پولیس ووسي.
که په غزنی کې پر سرتیرو حملې کېږي، په کندهار کې ډیورند کرښه ته څیرمه ملخانو پر کروندو حملې کړي دي. صادق رښتینی ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی.
دا پر غسان دوری سرګردیش پر دیرا وشتی درال دزمور پر ورا کرا و رسید
دند تخت پل رگستان شورا با کاو سپین بولدک تا کندهار هغه سرحدی ولسوالی دی چی دورین کرشت نجدی موقعیت لری. دا داغ ولسوالی کروندگرا و مالداران وای چی زراتیم زکوته لگا وندی پاکستان تخم ملخان را غلی او دوی تا ازیانو نارا ولی. دا سیف الله و نور احمد پونمونو دا دند ولسوالی دو کروندگرو ازادی را جوتا بایل چی ملخانو کشتونه او پا دشتو کشن بوتی خودلی چی همی دوی او همی زایی مالداران و تا زیانو نرسید. رسولی دوی د کندهار د زراعت ریاست څخه غوښتنه کوي چې د بزګرانو سره د ملخانو په لمه جوړولو کې مرسته وکړي.
بیا په دغه علاقه کې سره نرس په پرس په وزرونه وکړ وزرونه وکړه باندې په واسه پر درختو باندې نو درختې وو انارو ټوټل مطلب دای دې ته وینې درخت سرونه ټوټل سره دغه کاچ لاس ورسېدې دا و پور دروازه هیڅ ول هغه پیا سمر مړه ته وینې چې څونه مړه فراته دي مطلب په مټران مټران هغه مړه فراته دي
ډېر په تکلیف کړلو وساله ډېر کراري ده د ملخان نه خاص خدانه مانسته خدای مهربان دي چې ستوانونه ور رسول درخت یو خړلې انګوره خړلې دي ځوځان يم سی خړه زموی هم خړلې دنه شنه خاصه زد شنه خاصه ګرځو خړلې
پاینی باخ کې د کنهار د کرین ریاست کارکونکو او مسولین هم دا د ویج د ستونزې په توګه یادوي او وايي په غسی مو کې چې ملخان راغلي دوی به په وړاندې غزمنه مبارزه وکړي. د کرین ریاست ملخان پر ضد د کمپاین مسول انجینر عطا الله حلیمی ازادي راډیو ته وویل
بیا هم د دې خطر سره چې دې څه هوته بیا راسي د نور سرحدي سیمو څخه د نور سرحدي علاقو څخه راسي ځکه د هغو مخنیوی هلته موږ نه شو کولی او د ملخانو مخه نه نیول کېږي په سرحدي منطقو کې نو بیا کېدل سي د سرحدي علاقو څخه یا ګاونډي منطقو څخه هلته ملخان زیات دي لکه د ایران منطقه یا هم د پاکستان سره چې موږ سرحد لرو په دغې منطقې څخه زیات ملخ راتلی شي او بیا هلته هجوم کولی شي تر حملې لاندې موږ کښتونه نیولی شي خو اوس هم د ریګ هوا صحیح چې هلته موږ رسیدګي نه شو کولی هلته کېدی سي په زیات اندازه باندې ملخان موجود وي او بیا راسي موږ کښتو ته او کښتونه تر حملې لاندې راولي.
بل خوا د کندهار د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی که څه هم د دغه ولایت زراعت ته د ملخانو دا اوږده زیان کچه یاده نه کړه خو په وینا یې که دوا پاشي ونه سي ملخان به په راتلونکي کال کې بزګرو ته تر دې هم زیات زیان واړوي.
که بزګر د کرنې ریاست امستر کې په لار وي چې دی به راځي او زموږ نه به ملخ یا شړي یا بې وژني دا نو ځان غلطول دي. تاسو پوهیږئ په نوره نړۍ کې په دې باندې هوایي سپرې کیږي همدارنګه پوچ پسې راوځي ټول خلک په اشر ډول راوځي او د دې کنټرول کوي نو په ځان لا دا د دولت په وس پوره نه ده. نو زما هیله او ارزو دا ده چې د کندهار ټول بزګر هغه څوک چې د دغې افت نه متضرره کیږي یا اوس وسو لاس او ګریوان دي دی باید زمونږ هغه علمي او تخنیکي سفارشات چې دي هغه واخلي موږ وسه همکار یستو چې په دغې کې موږ وکولی شو په شریکه سره دغې لوی افت چې دی دغې مخه ونیسو.
دغه ملخانو د کندهار په سرحدي ولسوالۍ کې پر هغه سیمو یرغل کړی چې تر ډیره پورې پکښې پنبه غنم او جوار کرل کیږي. خلک د ملخانو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي او وایي که دغه ملخان کرنیز حاصلات وخوري له کبله یې ښایي د خوراکي توکو په حاصلاتو کې کمښت هم راسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړ چې ځینې داسې کسان پیدا شوي چې د امریکا د تاریخ او فرهنګي میراثونو د ړنګېدو هڅې کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالتونه د یوه نوي کیڼ اړخ بنسټپاله فاشیزم تر برید لاندې دي چې استبدادي چلند یې د امریکا د ارزښتونو او تاریخ پر ضد دی. د جولای په درېیمه د امریکا د متحد ایالتونو د خپلواکۍ په درشل کې پر شمور غره کې ټرمپ خپلو زرګونو پلویانو ته وویل دغه یادګاري چلی چې د څلورو ولسمشرانو نقشه پرې شته کله به هم ړنګ نه شي. ټرمپ په خپله وینا کې چې بېلابېلو موضوعاتو ته یې پکې اشارې وکړې هغه بلواکوونکي وغندل چې په ښارونو کې مجسمې ورانې کړې او له شخړو ډک اعمال یې ترسره کړل. ولسمشر دغه نیوکه وروسته تر دې وکړه چې په مینیاپولیس کې د پولیسو له لورې افریقایي امریکایي جورج فلوید ووژل شو او په متحد ایالتونو کې تر دې پیښې وروسته د توکم پالنې او نه مساوات پر ضد تر یوې میاشتې ډېر وخت لاریونونه وشول. یو شمېر اعتراض کوونکو شخړو ته مخه کړه د خلکو شتمنۍ یې ورانې کړې او د یو شمېر هغو کسانو مجسمې ړنګې کړې چې د امریکا د کورنۍ جګړې اتلان وو. ځینو اعتراض کوونکو بیا د ټولو هغو کسانو د مجسمو د ورانېدو غږ وکړ چې په خپل وخت کې غلامان ساتل. ټرمپ خبرداری ورکړ چې کیڼ اړخه کلتوري پاڅون د امریکا د انقلاب د ړنګېدو لپاره رامنځته شوی دی او دوی هڅې کوي چې د دې هېواد ارزښتونه او تاریخ له منځه یوسي. ټرمپ خپلو پلویانو ته خطاب وکړ او ویې ویل که چېرته تاسو د دوی په ژبه خبرې ونه کړئ د دوی دستور ونه منئ د دوی ستاینو ته سر ټیټ نه کړئ او ورپسې روان نه شئ نو سانسور به شئ تبعید به شئ په تور لست کې به داخل شئ وبه ځورېږئ او مجازات به شئ. تر دې وینا وروسته د دې سربیره د اور لوبه ننداره په زرګونو کسانو وکړه چې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله تر 1,15,000 ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په ورته وخت کې د کورونا ویروس د نویو مثبت پیښو شمېره په زیاتېدو ده. د پرونیو مراسمو پر مهال د روغتیا پالانو له غوښتنو سره سم له یوه بله واټن ته پاملرنه نه وه شوې او ډېرو کسانو ماسکونه نه وه اغوستي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. تر هغه وخت پورې ټرمپ هڅه کوي چې خپل ملاتړي راغونډ کړي. د یو شمېر نظر پوښتنو له مخې د کورونا ویروس خپرېدو او د اعتراض کوونکو پر ضد د ده د چلند له امله د ده د ملاتړ یو شمېر کم شوی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادي اروپا آزادي راډیو نن یا کلنه سوا. آزادي راډیو په ویشتو ژبو د نړۍ درویشتو هیوادونو کې خبرونه لري. تفصیل له اسدالله الدین.
دا لمړنۍ خبر و چې لنن او یا کال مخکې د آزادي راډیو لڅپو د پخوانی چکسلواکیا خلکو تخپور شو. هغه مهال یعنی په 1950 کال کې د راډیو مرکز د جرمني په منشن ښار کې وو. د چکسلواکیا خلکو ته خبری ټولګه نیم ساعت وه. دا خبرونه څه باندې څلور لسیزې په ختیځ اروپا کې د کمونیستي نظام د اوسپنیزو دیوالونو له شا د خلکو تر غوږو رسیده. هغه مهال سړه جګړه حاکمه وه او اروپایي هیوادونه په دو ډلو ویشل شوي وو. یوه ډله یې د امریکا ملاتړې وه او بله یې د پخواني شوروي اتحاد په مشرۍ د کمونیستي رژیمونو. هغه مهال د معلوماتو رسول یوازې په راډیو پورې محدود نه وو. له 1950 نه تر 1950 کاله د بالونونو پر مټ خلکو ته اطلاعات رسیدل. په دې موده کې له لویدیز جرمني نه نږدې 6,00,000 بالونونو کې د چکسلواکیا، هنګري او پولند خلکو ته څه باندې 300,000,000 لیکونه، کتابونه او پیغامونه ورسېدل. په 1980 کال کې آزادي راډیو چې په روسي ژبه یې خپرونې کولې د آزادي اروپا له راډیو سره یو ځای شوه. له دې وروسته دواړو راډیوګانو په ګډه د اروپا ختیځ او پخواني شوروي اتحاد ته په 25 ژبو نشرات کول. د اطلاع رسونې مزل همداسې روان وو او په 1995 کال کې د آزادي اروپا آزادي راډیو خپل مرکز د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ښار ته ولېږدوه. د آزادي راډیو یو پخوانی مشر کوین کلوز د هغه ورځو یادونه کوي چې د چک جمهوریت پخوانی ولسمشر واسلاو هاول هوکړه وکړه چې په سمبولیک ډول د کال په $1 کرایه د راډیو مرکز پراګ ته ولېږدوي.
وابره ورېده. د مازیګر شاوخوا 4:30 بجې وې. هوا تیاره کېده. خپلو همکارانو یان او ټام ته مې وویل چې ژوند کې به داسې لویه ورځ ونه لرم. موږ ته ښار نږدې و او څراغونه بل شوي وو. د ښار ماڼۍ هم لیدل کېده. پر دې موږ فکر کاوه چې زموږ د راډیوګانو راتلونکي ته څه فوق العاده پیښه رامنځته شوې ده.
د آزادي اروپا آزادي راډیو د چک د پخواني ولسمشر واسلاو هاول لیکونه خبرول. هاول خپله د کمونیستي رژیم زنداني وو خو خځې به یې دغه لیکونه راډیو ته رسول. واسلاو هاول چې لاس کاله د چک جمهوریت ولسمشر پاتې شوی آزادي راډیو د ډیموکراسۍ د ودې لپاره ډیره مهمه بلله.
Já si myslím, že vysílání svobodné Evropy i po pádu komunismu.
د شوروي اتحاد له ټوټه کېدو وروسته هم د آزادي اروپا آزادي راډیو مهم رول لوبولی، ځکه راډیو خپلو خبریالانو ته په نوې ډیموکراسۍ کې مسلکي چلند ور وښود او د خبریالۍ د اساساتو د زده کړې ښه بېلګه وه.
په پراګ کې د 25 فعالیت پر مهال د آزادي راډیو خبرونې افغانستان، ایران، عراق، د پاکستان پښتون میشتو سیمو او د بالکان حوزې هیوادونو ته هم پیل شوې. په خوا د آزادي اروپا آزادي راډیو لګو یا نخه یو زنګ وو، خو اوس دا نخه د آزادۍ مشال یا څراغ دی. څو کاله مخکې کله چې دغه راډیو له مالي ستونزو سره مخ وه، په امریکا کې ځینو کسانو ورته د فعالیت د دوام لپاره پیسې راټولې کړې. اوس د امریکا کانګرس د آزادي اروپا آزادي راډیو مالی لګښت ورکوي. په تیرو 70 کلونو کې د آزادي اروپا آزادي راډیو د هڅونې ډېرې جایزې او لقبونه ترلاسه کړي دي. دغه راډیو یو ځل د نوبل جایزې ته کاندیده وه او د نړۍ په کچه یې د رسنیو څو سیالۍ ګټلې دي. په افغانستان کې د آزادي راډیو د اورېدونکو لیکونه لا هم د امریکا کانګرس د کتابتون په نندارتون کې لیدل کېږي. په 2019 کال کې د نړۍ په کچه هر اونۍ 8.3 میلیونه کسانو په بیلابیلو ژبو ازادي راډیو اورېده. د دغې راډیو اصلي ماموریت کره او بې پلوه اطلاع رسونه، د ډیموکراسۍ وده، له قومي او مذهبي تعصبونو سره مبارزه، له بشري حقونو دفاع او د ملي تفاهم رامنځته کول دي. د چک پخوانی ولسمشر واسلاو هاول چې 2011 کال کې مړ شو په یوه وینا کې ویلي، ازادي راډیو په بې پرې خپرونو سره د دغه هیواد او د اروپا د ختیځ اوسیدونکي د ډیموکراسۍ له واقعي معنا خبر او د کمونیستي نظامونو له ولکې یې بهر کړل.
اسدالله لودین د ازادي راډیو د اویا کلن مزل په اړه راپور وړاندې کړ. ښاغلی لودین په سټوډیو کې دی، اوس به د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان دولت روانه اونۍ د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د رامنځته کېدو په هدف د درې مهمو غونډو کوربتوب کوي. لومړنۍ غونډه د شلو سیمه ایزو هیوادونو د استازو، دویمه هغه د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه، او درېیمه د هغو هیوادونو غونډه ده چې تیرو دو لسیزو کې د افغانستان په امنیتي او اقتصادي مسایلو کې ښکیل وو. بلخوا د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي سبا یک شنبه به د طالبانو 300 نور بندیان هم د حکومت له زندانونو خوشي شي. په ظاهره داسې ښکاري چې د نویو بندیانو په خوشي کېدو به د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو لړۍ نږدې بشپړه شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو کمیسیون ته دنده ورکړې چې د محمد یوسف غزنفر د جنازې او فاتحې ځانګړو دولتي مراسمو ته چمتووالی ونیسي. په سویل ختیځ ولایتونو پکتیا او پکتیکا کې د ماین چاودنو شپږ طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. دا پیښې د پکتیا په احمد خیلو او د پکتیکا په خوشامند ولسوالیو کې شوي. چارواکي وایي د سومالیا د پلازمینې موګادیشو له بندره بهر نن وتن هغه محلو وژل شول چې پولیسو د ځانمرګې برید کوونکي پر یوه موټر ډزې وکړې. او د امریکا متحده ایالاتونو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره په کورونا ویروس د اخته کېدو تر 50,000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړې.
وروستی لنډ خبر په امریکا کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه و. دو اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه په یو راپور په سر دلې سي. دغه راپور هم د کورونا وایرس په اړه دی. د فرانسې خبري اژانس راپور له مخې په هند کې یو تن په 2 ورځو کې تر سلو ډیر کسان په کورونا وایرس سخته کړي دي. اوس چارواکو د دې پیښې تحقیقات پیل کړي دي. تفصیل له احمد شیبر څخه.
د هند په شمال کې د بیهار په ایالت کې د یو ځوان د واده په مراسمو کې تر 300 ډیرو کسانو برخه واخیسته. دا ځوان شپږویشت کلن و. د کووېډ 19 ناروغي په څیر نقشې لرلې او د واده په درېیمې سا وخته. واده د جون په 15 و. د بیهار په مرکز پاټنا کې د روغتیایي برخې مسؤول راج کشور چودري وایي د واده او ماتم په محفلونو کې د خلکو تر ګډون وروسته 111 کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي، او نور هغه کسان چې په دې مراسمو کې برخه اخیستې وه هغوی قرنټین شوي دي. چارواکو اوس د مړه شوي زوم له کورنۍ تحقیقات پیل کړي دي. ډاکټران نه پوهېږي چې دا دومره ډېر کسان په یو ځای د مړه شوي زوم له امله په کرونا اخته شوي دي که د دوی یو ځای کېدل د دې سبب شوي دي، ځکه چې کورنۍ تر مړینې وروسته د سي د دې ځوان جسد سوځولی دی. د دې ځوان خپله مېرمن په کرونا ویروس نه ده اخته شوې. د کورنۍ نور غړي هم نه دي کرونا شوي. چودري وویل دا ځوان انجینیر و. نوي ډیلي ته نږدې د ګارګون په سیمه کې کار کاوه او تر واده یوه اونۍ مخکې بهار ته راغلی و. تر واده مخکې لږ لږ تبه کېده او معده یې خرابه وه، نو د لنډې مودې په مخه په روغتون کې بستر شو، خو کورنۍ یې دی له روغتونه بهر کړه او د واده محفل یې ورته جوړ کړ چې 300 کسانو برخه پکې واخیسته. تر واده 2 ورځې وروسته یعنې په درېیمه دی مړ شو، او د ویر په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان راغونډ شول. په هند کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه سست شوي دي، خو حکومت ویلي دي چې د ودونو په محفلونو کې به تر 500 ډېر کسان نه سره غونډي شي، او د ویر په مراسمو کې به تر شلو ډېر نه سره یوځای کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مل د کونړ ولایت د درتیج مونږی ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د کورونا وایرس په ټول افغانستان کې په تیزۍ په خپرېدو ده، او د کاغذ په سر باندې ډاکټران ټاکل کېږي او هلته په یو ځای کې موجود نه لري. مونږی ولسوالۍ هم د کونړ ولایت د مهمو او بانفوزه ولسوالۍ ده چې دلته د قرنټین خونه هیڅ جوړه شوې نه ده، او بودیجه چې هر ولایت ته ورکړل شوې ده. په کار ده چې د کونړ ولایت محترم والی صاحب دې توجه وکړي. ډېر مریضان دي چې په کورونو کې پراته دي، بازار نه شخصي دواګانې اخلي او په خپلو کورونو کې خوري. ډېر کسان پرې وفات هم شو، خو دلته د کرتین خونه نه چې کوم دی، مثال اکسیجن کوم ماشین بالکل هیڅ شی نشته دی. نو پکار دار شی دا فساد اداري ختم شي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام ہم آزادی رادیو اور ریڈیو کو خاص طور پہ کارکنوں کو تجربہ اسحاق افغان ہلمند ولایت کے مرکز میں واشم دیر خوش نون کی خبر کی مز درغزن اور رسیدلی دے ہلمند پسند کی پولیس کلی جات سوی جات غندی برج کی سوی دے مجھے جات پتل کو ٹھکور دو او مجھے سندو دا سبردن دے افغان حکومت سخ او دو سلوال طالبان ورن سخ مدا غشتن دے شداغ سمچا شداغ کار کردی دو عاملین تبا چی قانون پر چوکا کی سزا اوڑان سکے مزدغ کی بردن پر سخت سے دور دو کے سلام احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر حقیقت صدی
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو په دې بحث کې د لوګر د ولایتي شورا غړی سید قریب الله سادات را سره دی او لاغه سره به د لوګر په وضعیت باندې خبرې وکړو. سادات صاحب بحث ته راغلاست.
مننه تاسو ته، تاسو اوریدونکو د ازادي ټول د افغانستان کې څوک اوري داغه ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان. جناب سادات صاحب کراتو وایست اوس مهال د لوګر وضعیت څنګه دی؟ آیا تاسو راضی یاست که مشکلات سته؟
مننه، د لوګر ولایت وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی. څه کوم مشکلات چې یو هفته مخکې یا دوه هفته مخکې پیدا شوي وو، البته د فصلي جنګونه دي او بعضې مشکلات پیدا شوي وو، د دولت مقاماتو توجه لوګر ولایت ته وشو او جناب وزیر صاحب دفاع مخکې راغلی و. جناب رئیس جمهور یو حیات معاون اول ریاست جمهوری، مشاور شورای امنیت، رئیس ارګانای محل او لوی درستیز وسره و. د لوګر وضعیت هلته یو جلسه ونیول، یو ساعت په دې باندې خبر وکړه کوم قوتونه چې لازم و ریزرو کابل کې و هغه لوګر ته لیږلی دي. اوس الحمدلله وضعیت تر کنټرول لاندې دي او داسې خاص کوم مشکلات نشته. مونږ خپل پیشنهادات رئیس جمهور ته درلود، هغه جناب رئیس جمهور خپل مسؤولین ته هدایت ورکړه چې د هغه په هکله اقدام وکړي. نو اوس وضعیت چې مونږ د لوګر نه راغلو، الحمدلله وضعیت ښه و، داسې خاص کوم مشکلات نه و.
سادات صاحب، د لوګر کابل دغه عمومي سړک یا دغه لوی لار چې ده، دته اوس د مرګ جاده ویل کیږي او تاسو وایئ چې وضعیت اوس هلته ښه شوی دی په عمومي لار کې؟
خو البته مونږ دا خبر نه کوو، دا خبر تاسو هم کولای شئ چې تاسو لاړ شئ، اوس هغه وضعیت نه دی. یعنی منظور دا دی مرکز دا کوم حیاتان چې لوګر ته راغلی، وزیر صاحب دفاع راغی، وزیر صاحب داخله راغی، جناب رئیس جمهور یو لوی آیات سره چې معاون اول او مشاور امنیت ملی ور سره د لوی درستیز راغلی و په همدې مسله باندې چې د لوګر وضعیت ډېره مشکل پیدا شوی او خلکو شکایت درلود. نو رئیس جمهور مننه کوو چې راغی، د لوګر وضعیت نږدې نه وڅېړه او هغه قوتونه چې وظیفه درلود ټول هغې ته هدایت ورکړه چې تاسو دا وضعیت کنټرول کړئ او هغه څه کسان چې ریزرو په مرکز کې هغه هم لوګر ته لیږلی دي. یعنې وضعیت کنټرول لاندې دی، داسې وضعیت نه دی چې لکه پخوا چې مونږ تاګ را تاګ.
بزرگترین مشکلی که مردم در ولایت لوگر یا سه مشکل عمده که در ولایت لوگر مردم با او دست و پنجه نرم میکنن چی است؟
خب یک موضوع اساسی ای که ما برای جمهور نظر به مقتضای وقت پیشنهاد کردیم، مردم لوگر آمدن با جناب رئیس جمهور دیدن که ولایت لوگر از درجه سه که تشکیلاتش مطابق امو تشکیلات زمان ظاهرشاهی یا داودشاهی بود، دو تشکیلات بر ما کفایت نمیکنه. بسات یک ولسوالی 50 نفر نیروهای امنیتی یا تطبیق کننده قانون که پلیس است، و یا تشکیلات اداری ما که بسات مدیریت ها یا امریت ها است و تشکیلات ما کفایت نمیکنه. ما خواست ما از رئیس جمهوری بود که ولایت ما را درجه دو ساخته و تشکیلات منظور بکنه و همین مشکلات اجتماعی ما به خود اتومات حل میشه، یعنی تشکیلات ما بسات میرسه که ما میتونیم خود ما مستقل یک واحد دومی از مرکز که ما در ولایت لوگر هستیم، مثلا ولایت میتونه تصمیم خود بگیره و اجراءات خود بکنه. یک مشکل اساسی ما همی بوده. مشکلات دیگه مشکلات امنیتی بود که بازم اگر احیانا ولایت درجه دو تشکیلاتش زمان میخواه، اما تشکیلاتی که ولایت لوگر مثلا لوا داریم، لوای ما به دو بخش تقسیم شده، یک بخش از او رفته به ولایت میدان وردگ، یک بخش در ولایت لوگر است که وقت بالای اونا فشار میاریم ما میگن تشکیلات ما یا امکانات ما یا پرسنل ما در میدان وردگ در جنگ مصروف است، یعنی اون فشار ما آورده نمیتونیم. سوم قطعاتی که در مسیر شورای کابل لوگر قرار داره قطعات پراگنده است، یک بخشش از مس عینک است، یک بخشش خزش است، یک بخشش ولسوالی است و یک بخشش امنیت ملی است، یعنی تو قطعات که منظم تحت یک قمانده واحد باشه و حرکت بکنه مطابق امو اصول عسکری، گزمه خود بکنه مطابق امو اصول عسکری، اجراءات خود مستقلانه بکنه. قطعات عسکری مجموعا بعد از محل مرکز خود قمانده بگیره، تا زمانی که او به حال قمانده خود اطلاع میده و اجراءات میشه امو جنگ به اصطلاح خراب و ترپ است، مخالفین هر کس که در سرک مانع میشه او از صاحب میرد. و
جناب سادات صاحب اوس په ولسوالیو کې خلک ژوند کوي، په کلیو کې خلک ژوند کوي، به خلک شکایت کوي چې د وسلوالو مخالفینو مشخصا له طالبانو سره دي.
خو کوم ځایونه چې پخوا هم مخالفین سره و، لکه بعض نقاط ولسوالی سرخ، د خروار ولسوالی، د برکی ولسوالی، هغه شاوخوا سیمه چې د دولت کنټرول لاندې نه و، نه اوس نه دي، تقریبا څو کاله کیږي چې هغه مخالفین کنټرول کوي او هغه دولت هلته امکانات دي نه لري چې هلته حاکمیت قانون پیدا شي او تامین امنیت وکړي، ځکه چې مونږ هغه مخکې متاسف ویل چې هغه نیرو یا امکانات چې مونږ لرو د تامین امنیت او د تطبیق قانون دپاره کفایت نه کوي. یا د حضر ولسوالی تقریبا د مرکز نه تقریبا 30 کیلومتره فاصله لري، نو دا یو غرنی منطقه دی، باید هغه لار خلاص شي، دولت مرکزی دولت هغه دپاره تصمیم ونیسي. هلته یو لار دی مونږ په عزر ولسوالی کې چې مر سره یا بارډر سره خلاص دي، نو هغه لار چې بند شي تامین امنیت وشي، لار و امکانات هغه امکانات یا شرایط چې مونږ غوښتلی هغه مونږ ته ورکړ شي، نو مونږ انشاءالله هغه وضعیت کنټرولولی شو. او مامورین کوم ملکی مامورین چې دي اوس خو مثلا مرکز کې تګ راتګ مشکل نشته، مکاتب هغه مامورین چې ولسوالۍ کې فعالیت کوي هغه خپل فعالیت کوي، نور ادارات دولتي لکه ولسوالۍ خروار، چرخ، برکی، محمد آقا، خوشی او عذر په خپل ځای کې کار کوي. نو جنگ هماغه پخوانی جنگ دی چې مثلا یو څه شدید څه و، ځکه چې دا شدید څه دی چې دا نوی فصل کې جنگونه شدت پیدا کوي.
سادات صاحب ببخشین، رئیس صاحب جمهور 3 روز قبل به ولایت لوګر به پل علم آمد و در حین سخنرانیش یا در زمانی که او در اوج بود چندین مرمی هاوان هم شلیک شد. آیا با توجه به این وضعیت که حتی قریه خود رئیس جمهور که سرخاب است و حدود 50 کیلومتر از پایتخت از کابل فاصله داره به دست مخالفین مسلح است، این وضعیت لوگر است، شما چنین چیزی برش گفتین؟
ما تمام مشکلاتی که مربوط لوگر بود و مردم با خودشان داشتن و نظریات مردم، پیشنهادات مردم و انتقادات مردم، ما به شکل سالم توسط نماینده های خود که از جمله یک تن از وکلای پارلمان، رئیس شورای ولایتی و نماینده مردم و مونا والی لوگر، تمام موضوعات برشان مطرح کردن. رئیس جمهور از طریق گزارشات شورای امنیت تمام نقاط افغانستان وضعیتش میفهمه که از چه قرار است، و او جایی رو که شما یاد کردین ما خود ما تا بند سرخاو رفتیم، اونجا تقریبا امنیتش خوب نیست، خوب طبیعت رفت و آمد میشه و بعض مناطق دیگه هم امکانات رفت و آمدش وجود داره، اما از فایر کردن راکت و انفجار خود خوشما میفهمین.
سادات صاحب، آیا سادات صاحب کڅوکو غوړی له کابل څخه لاړ سي سرخاب ته او د ولسمشر غنی کور وګوري، پلرنی هغه ټاټو به وګوري، کولای سي؟
خدا ملکی خلکو خود تک را مشکل نه لري هر ورځ خلکو ځي ورځي اته د مونږ معلمین مامورین چې هلته معاش وړي یا کتابونه وړي یا بعض مسایل چې ضرورتونه لري هغه خپل مشکلات حل کولی شي. نو طبیعي ده چې اوس مونږ که ووایو چې مسونیت دلته په کابل کې په چاراسیا یا مسایی کې دی یا نو مونږ ته کولی شو چې سروبي ته آزاد تګ راتګ وکړو یا د کلي بانډو کې خدای ممکن نه دی ځکه چې مونږ تاسو خو د افغانستان خلکو د افغانستان وضعیت مونږ تاسو ته معلوم دی چې دا مشکلات عمومي مشکلات دی د افغانستان په سطح. اما لوګر ولایت یو ستراتیژیک ولایت دی چې اوس تر فوکس لاندې دی فشار پکې زیات دی نو دولت توجه حتمی دی.
حالا که رئیس جمهور آمد تعهدات با شما در ولایت لوگر انجام داد به خاطر بهبود امنیت وضعیت مسائل اقتصادی و خدمات حکومتی و در مجموع حکومتداری خوب تعهدات قبلا هم مقام های حکومتی انجام دادن اما شکایت مردمی است که تعهدات عملی نشده. خواست شما از رئیس جمهور و در مجموع از حکومت برای تطبیق تعهدات یا عملی شدن تعهدات در ولایت لوگر چی است؟
خب ما البته از رئیس جمهور همی یک تعداد دوستا انتقادش هم همی بود که رئیس جمهور با ما وعده کرده اما عمل نکرده. به این خاطر ما تقاضا داریم که رئیس جمهور خواسته های ما بازم در روی کاغذ نمانه. رئیس جمهور وظایف مستقیم روی استیج استاده بود به جناب معاون صاحب اولش در رابطه با بازسازی بلوی دریستیز در رابطه با تامین امنیت و با دیگر ارگانهای مسئول که در رابطه با ارتقای ولایت و تعیین بعض مسئولینی که وجه هست به رئیس عمومی ارگانهای محل وظایف مشخص دادن. گفتی موضوع ما تا ظرف یک ماه نتیجه گیری میخوام و در ظرف ده روز تمام مسائل و گزارش ها رو بر ما میارن. اگر در این صورت خود رئیس جمهور گفت که اگر در صورتی که کارا عملی نشود تا ده روز باز ما خود ما اقدام میکنم. از موضوعات ما انتقاد خود پیشنهاد خود و خواسته های خود با مسئولین رسانده ایم.
دیر مننه کور ودان جناب صادق صاحب.
به تاسو نم مننه طول دوستان نم مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بل خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنیو یو شمیر مشران د خپلو اولادونو مخ کې تاوتریخوالی کوي، د ماشومانو او ځوانانو مخ کې د تاوتریخوالی پایلې څه کېدلی شي، او د دې مسلې د حل لارې کومې دي. د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړی او زه رو یا مادومی وړاندې کوم. په پا پایل کې مو د موضوع په اړه د راپور اوریدو ته رابولم چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
کورنۍ د ماشومانو او ځوانانو لپاره لومړنی ښوونځی دی چې ډېر څه پکې زده کوي، یعنې دوی هغه څه چې په خپل کور کې ویني، اوري او حس کوي د دوی په فکر او کړنو اثر کوي. په افغانستان کې داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې مشران یې تل په لانجو کې سره ښکیل وي، او دا لانجې او تاوتریخوالی ډېر کله د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې هم کېږي. مثلا یو سړی خپله ښځه د اولادونو مخ کې وهي یا سپکې سپورې ورته وایي. همدا ډول د ماشومانو په مخ کې د کورنۍ د نورو مشرانو تاوتریخوالی سبب کیږي چې دوی په کور کې خفه شي او له دې لانجو د تیښتې په خاطر له کوره ووځي. ځینې خو یې ان د خپلوانو کورونو ته شپې وړي. دوه تنکي ځوانان عبدالبصیر او راشد چې په کور کې له تاوتریخوالي په تنګ شوي په همدې اړه خپل تاثرات راسره شریکوي.
ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه ما کور کې ملانجې وي، کار ته مې زړه نه کېږي، مثال درس ته مې زړه نه کېږي، له کوره مې بېخي زړه تور وي. سړی صاحب کور کې هغه هم ډېر خفه کېږي ځکه دو نفر به جنګ ټول کور سره خفګان او خفه کېږي، کور نه لاړ شي نه زړه تورېږي. کور کې سې هغه دا چې هم نه کېږي درس، هغه زه غواړم چې داسې یو کور کې جنجال نه وي، لانجې نه وي، داسې ارامه کورنۍ او هغه باید جنګ ونه کړي، سړی درس او هغه سم توجه ورته کړي.
لانجا راسی بیخی سارم گنگ سی جنجال ډیرې، دوه موران دي سره یو بل سره جنگ کوي، بیخی موږ یې کور نه وځو، تیزو بیا یا تری کره شپه کوو، بیخی کور ته نه ورځو، آرام سی کور ټول خپل کور کې خوشحاله اوسي، بیا داسې ښي در سر شای زکوالای سیده
دا لوگر و سدون که بشیر احمد وایی دا کورانه دیر مشران نپوهیگی چه دا کشران و مخ که دا دوی تاوتری خوالای با چه پایلی ولری زکا دی کارتا مخکوی
دا سواد کموالای انشتونم دا دیل عمل کیگی چه دا غسی کارونه را عمل سکیگی کلا چه پا کورانه که جنجال شیخ کنزل شی دوی دا ماشوم پر راتون که پادا بندی سوچ نکوی دوی اماغ سوچ مثلا اماغ شیبا واقعی کیگی دوی اماغ مخ تبیای پرات لده چه دوی دی دی ماشمانو پاده بندی سوچو کی افکر وکڑی دا دا سیو بسی دی چه راست براست پراخی گی و دی راتولی دو پا حال که نده او دا یو زنگر باس دا پدی بندی تروس پوریم زموک طولنه که تر دیر پوری نه پر سنیو که او نه هم پا آدی کورونو یا خونزیو یا وڈکتونونو که پدی تراو بندی بحثونم نکی چه باید دغا معمولی یا دغا ستونزی باید سنگ حل لاره و لطول شی
لیکوال سید فخرالدین هاشمی وایی دا کورنۍ د مشرانو ترمنځ لانجې یوازې دوه کسه نه اغېزمن کوي بلکې د ټولې کورنۍ د صمیمیت فضا له منځه وړي او ماشومانو او ځوانانو ته له کوره زندان جوړوي
اول خو باید جنگ ونشي هر خبر په مفاهمه یا په یو بل ته په ویلو ټول مسایل حل کیږي خو که بیا خبر دومره اوچتېږي ولې د ماشوم په مخ کې اول خو د دې خبرې د اوچتوالي یا فزیکي شخړې ضرورت نشته که بیا په یو کور کې کیږي دا خلک د زموږ خلک هم افغانان دې ته نه دي متوجه چې دا زه چې څه عمل کوم د دې عکس العمل پر جانبینو په نورو په جانب مقابل چې هغه ورسره لانجه ده په یغه او د کورنۍ په نورو غړو یوازې په ماشومانو نه ته ځوانان هم ځورېږي پیغلې نجونې هم ځورېږي یو قسم په ویره په ډار کې که تاسو پیغه سات یو که ډاکټر یو څوک پیدا شي هغه زړه ضربان وګوري په ډېر جګ حالت کې فشار یاته یې غیر نورمالي حرکات وجود او ټول هغه فزیکي حالت یې غیر نورمالي نو دا ته موږ ته متوجه سوي نه یو د دې هغه تاوانونه اصلا موږ نه دي ارزیابي کړي چې څومره تاوانونه لکه په دې کې موږ ته نه روانشناس که ویلي دي موږ اورېدلي نه دي که ډاکټر راته ویلي موږ په اتلن توجه نه ده ورکړې د یو شي په خطر چېته نه یې خبر نو هغه نه به ته ډار څه وکړې نو لکه څنګه چې خطر لاس خبر
ښاغلی هاشمي په دې باور دی چې ماشومان او ځوانان داسې و چاپېریال ته اړتیا لري چې مینه پکې وي خو که په کور کې تاوتریخوالی پیل شي ماشومان او ځوانان په رواني ډول پکې ځپل کېږي
دی تریخ او تریخوالی یا تشدد نسی زغملی کله چې دی مور ویني چې تهدیدېږي د پلار له طرفه یا پلار اواز جګېږي په کور کې کنه دغه ماشوم نه غواړي چې د کور په ځای ګډوډه شي ځکه ماشوم مینه غواړي عاطفه غواړي ماشوم مرحمت غواړي ترحم غواړي خو عیني شرایط بیا دغسې دي چې هلته جنګ وي وهلي ټکولي اواز پورته کېدل دي نو ماشوم له دې نه ویرېږي ډار کوي حتی همدغه ډار په خوب کې کله کله ماشومان چیغه کوي راپورته کېږي همغه شرایط چې هغه د ورځې لیدلي دی په خوب کې ماسوي نو زپي
بشیر احمد هم په دې نظر دی چې د کور د مشرانو تاوتریخوالی سبب کېږي چې د ماشومانو او ځوانانو په چلندونو هم اثر وکړي او دوی هم په راتلونکي کې همدغسې چلند ته مخه کړي
همغه ډول هیجاني په ترس او وام کې فامیل کې داسې یو حادثه پیښیږي نو دا د ماشوم نه یوازې دا چې په ذهني رول باندې بد اغېزه کوي بلکې د ده په راتلونکي کې هم ډېر رول لري او دی ډېر مایله کېږي چې دا دغه کارونه یعنی دی خو نه پوهېږي چې مثلا دا کار ښه دی که خرابه دی مثلا دغه ماشومان چې د مور او پلار یې تر مخې جنجال کوي دا چې لږ لوی شي یا په همغه عمر کې چې دوه کاله درې کاله تر څلورو پنځو تر لسو پنځلس پورې کله چې دوی بیا بیرون وځي نور ماشومانو ته مخ کنځلې لکه دوی چې دغه مور او پلار یې په خپل منځ کې یو بل ته کوي همدغه کنځلې بیا دی بیرون هم کوي
دا کور هغه کشران چې مشران یې تاوتریخوالی کوي څنګه کولی شي د کور فضا صمیمي کړي ځوان لیکوال ګل بلوس مهم دا پوښتنه ځوابوي
که مشران یې اتلس کالو څخه یې عمر زیات وي دوی کولی شي له پلار او مور سره له پلاره سره کښېني په ډېر حوصله دا مسله ورسره حل کړي چې دا ډېر پر تا بد تاثیر لري پر کوچنیو ماشومانو پر کوچنیو ورونو خویندو پر هغوی ډېر بد تاثیر لري که کوچنیان هم کولی شي له پلار سره په ډېر خندا مسکا انداز باندې پلار ته دا یادونه وکړي خو اړتیا دا ده پلورونو مین ته اړتیا دا ده چې د ماشومانو په مخ کې جنجال ونه کړي ځکه چې دا ډېر بد تاثیر پر ماشومانو لري
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ دا چې په کور کې د مشرانو تاوتریخوالی ماشومان او ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کوي او دا ستونزې څنګه حل کېدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولا جان تڼیوال سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم
تڼیوال
کلیوال صاحب په ځینو کورونو کې د کورنۍ مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کوي، تاسې علت څه بولئ؟ ولې داسې کیږي؟
تاسو پوهیږئ چې د ماشومانو دپاره تر ټولو ښه چاپیریال او د ټولو نه دوی ته نږدې یا ورلنډ چاپیریال هغه کورنۍ یا مور او پلار دي. د مور او پلار ترمنځ ښې اړیکې دا د تنکیو ځوانانو ذهنونو د هغوی د استعدادونو په وده باندې دوه ډوله تاثیر کوي. که چیرې د کورنۍ یعنی د مور او پلار ترمنځ د روابط ښه وي، تاوتریخوالی نه وي او د خپل کورنۍ ژوند دغه چوکاټ په دوه اړخیزه مرستو باندې وپلل شي، هغه د دوی اولادونه یا تنکي ځوانان د مور او پلار د ښو اړیکو نه یوه داسې مثبته لاره زده کوي چې هغه د دوی په راتلونکي ژوند کې ګټوره تمامیږي.
دا چې په کور کې د ماشومانو یا ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی کیږي، د دې پایلې به څه وي؟
کله د کور نه تښتي یا عادت کیږي یا معتد کیږي، همدغه هغه بدې پایلې دي، هغه بد پدل یا اغیزه ده چې د مور او پلار ترمنځ د ښو روابطو د نشتوالي په وجه په تنکیو ځوانانو کې دغه را پیدا کیږي، زرغونیږي او بالاخره په یوه داسې اوږده اوړي چې دوی د خپل ذهن د تسکین دپاره ځینې داسې کارونو ته لاس اچوي چې هغه د دوی راتلونکی ژوند ترخوي. کیدای شي د ښوونځي نه زړه تور شي، کیدای شي د یوه داسې محیط سره ځانونه بلد کړي چې په هغې کې د دوی د ژوند او د دوی راتلونکی دواړه د تباهۍ کندې ته ورسیږي. دوی په ځینو بدو کارونو باندې عادت کیږي، دوی د نشو سره مخامخ کیږي. یو ډیر ښه مثال یې تاسو وینئ چې د کابل په ښار کې که سړی رښتیا ووایي، د دې پډریانو په مینځ کې ما کله کله داسې تنکي ځوانان لیدلي دي چې د هغې عمر د مکتب او ښوونځي ته د تاګ یا زده کړې سره برابر و، خو دوی په ځینو ځایونو کې په ډېرو ګنده ځایونو کې د دغه پډریانو سره ناست دي او هماغه پډر څه کوي. دا په خپله د کورنۍ په کورنۍ کې د تاوتریخوالي او د مور او پلار ترمنځ د ښو اړیکو د نشتون یوه نتیجه ده چې دوی د خپلې کورنۍ نه مخ زړه تورن کړي دي، د ښوونځیو نه یې پښیمانه کړي دي، ښوونځیو ته تګ خوند نه ورکوي او بالاخره د خپل روحي تسکین او ورځې د تېرولو دپاره دغسې کارونو ته ملاوې تلي.
مننه. څنګه کېدلی شي د دې مسلې مخه ونیول شي، یعنی په کور کې مشران د ماشومانو او ځوانانو په مخ کې تاوتریخوالی ونه کړي، یعنی د دې مسلې د حل لاره کومه ده؟
چې مور او پلار د تنکیو ځوانانو د لرو ساتلو نه مخکې باید دې ته متوجه وي چې په ډېرو وړو شیانو باندې خپل منځي شخړې ونه کړي، تاوتریخوالی رامنځته نه کړي، بلکې د ګډ یا کورني ژوند د پرمخ بیولو دپاره د یوه بل سره مرسته وکړي، د یوه بل لاس ونیسي. د دوی ترمنځ مرسته او د یوه بل لاس نیول د دوی په اولادونو باندې تاثیر کوي او دوی هم پاینده کې دې ته متوجه کیږي چې د خپل مور او پلار د ښو اړیکو نه د خپل راتلونکي ژوند دپاره د یوې ډیوې یا مشال په صفت کار واخلي او دا امکانات له منځه ویسي چې د کورنۍ شخړې یا د کورنیو جنجالونو زمینې پکې ډېرې وي. معنا دا ده چې کورنۍ باید دا زده کړي چې د خپلو اولادونو د راتلونکي او د دوی د روزلو دپاره د خپلمنځي شخړو د تاوانونو او زیانونو مخنیوی وکړي او راتلونکي تنکي ځوانان یا خپل اولادونه دې ته و نه هڅوي چې د دوی د ترخو روابطو په نتیجه کې د کور چاپیریال پرېږدي او خدای مکه په یوه منحرفه لار باندې روان شي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې د خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی تم شغل بوخ کے ملا تم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی لاکھوں میں قتل تسم ندی
ساعت